بختور د نبی نورغلیه فغل رخو کیار شغلیه زدی واخ لمهر دم بلا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو بتيرك مجد سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه د اسلام راوړلو قصه بیانول. اوس به د هغه ځای څخه را شروع کوم چې اسید ابن حضير رضي الله تعالى عنه و اسلام ته داخل سو، او بیا یې ومصعب رضي الله تعالى عنه ته وویل: زما ترشا یو سړی دی چې ستاسو متابعت وکي، د ده د قوم څخه هیڅوک د ده مخالفت نه کوي، چې هغه سعد ابن معاذ دی، او زه به اوس تاسو ته راولېږم. بیا یې خپل نیزه ورسره واخیسته او د سعد پر طرف وررهي سو. سعد ابن معاذ چې د خپل قوم سره د مجلس په ځای کې ناست وو او د لیرې اسید ولیدی، وقوم ته وویل: په الله سره مې د قسم وي چې په هغه مخ نه دی راغلی کم چې د دې ځایه ستاسې څخه تلی. کم وخت چې اسید وقوم ته ودرېدی، سعد ورته وویل: څه دې وکړه؟ اسید ویل: د خلقو سره مې خبرې وکړې، خو ما داسې شی نه پکښې ولیدی چې هغه دې د تشویش وړ او لایق وي، او بیا ما منع کړه چې دلته به نه راځئ. دوی ویل: ښه دی، څرنګه چې ستا خوښه وي هغسې کوو، خو یوه بله بده پیښه ده. اوس غواړي چې په دغه حیله سره سعد و مصعب رضی الله تعالی عنه ته ور ولیږي. نو ویل: یوه بله بده پیښه ده، هغه دا چې بنو حارثه راوتلي دي، غواړي چې اسعد ابن زراره ووژني، سره د دې چې دوی خبر دي چې هغه ستا د خاله زوی دی. سعد د دې خبرې په اوریدلو سره په قهر سره ولاړ سو، خپله نیزه یې ورسره واخیسته، د مصعب او اسعد پر طرف وررهي سو. کم وخت چې یې ولیده چې هغه آرام ناست دی او هیڅ نه ده پیښه، پوسو چې د اسید مقصد داو چې زه دلته راسم او د دوی خبرې واورم. په دغه وخت کې اسعد و مصعب رضی الله تعالی عنه ته وویل: یو سردار او رئیس درته رارهي دی، او تر شا لوی قوم په پسې دی. که دی ستا د دین متابعت وکړي، د ده د قوم څخه هیڅوک ستا مخالفت نه کوي. خیر، سعد ابن معاذ راورسېدی او په قهر ورته ودرېدی، وأسعد ابن زرارة رضي الله تعالى عنه تقول: يا أبا أمامة، كزما أو استاپ ما بينك قرابت نواي، دغ سرعي بزما سخشواندهي نواي تللي، دننزمش كورتا هغشيان راولي چزمش ندي خوش. مصعب رضي الله تعالى عنه وسعد ابن معاذ تقول: آيا نكشيني چزما خبري واوري؟ كدي خوش اسوه قبوليك، او کدی ناخوشه وی موش با در سخه ولارس. سعد ابن معاذ وویل: دا حق او دا انصاب خبره ده. نیزه ورته ودرول او دا کشه نستی. مصعب رضی الله تعالی عنه دا اسلام خبری ورته وکره، قرآن مجید ورته تلاوت کی، بیا هم راوی دا کسی وایی: پا والله دا مخ تردیه چی سعد خبری وکی، موش دا پا مخ که دا اسلام پا نور پوس و. دانو سعد وویل چې یو څوک مسلمانیږي څه چم کوي؟ ویل: غسل وکه، کالی دې پاکه، د شهادت کلمې ووایه، او دوه رکعات لمونځ وکه. سعد هم دا کارونه وکړه، بیا یې خپله نیزه ورسره واخیسته او د قوم پر طرف ورهیسو هغه چې د لری ولیدی ویل په الله مو دې قسم وی چې په هغه مخ نه دی راغلی کم چې په هغه مخ تللی وو اوس چې سعد ابن معاذ وخپل قوم ته ودرېدی ویل یا بني عبد الاشهل زه په تاسې کې څه مقام لرم هغه ویل ته زموږ سردار یې په موږ کې پوه او هوښیار یې ده ویل ستاسې د نورو او ښځو سره خبرې تر هغو پر ما حرامې دي چې پر الله او د هغه پر رسول مو ایمان نه وي راوړی د دغې ورځې لمر د ده د قوم نه پر نر نه پر ښځه ولویدی چې ټول قوم یې مسلمانان سوه بې له یوه سړي څخه چې هغه چې د هغه اسلام د احد د جنگ تر ورځې پورې وځنډېدی او د احد په ورځ مسلمان سو جنگ یې هم وکړی او په هغه جنگ کې شهید هم سو او الله عز وجل ته یوه سجده هم نه وکړې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده په باره کې وفرمایل عمل قلیلا و اجر کثیرا یعنی عمل یې لږ وکړی او اجر یې ډیر واخیستی مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سفیر حتی په اسلام کې اول سفیر په مدینه منوره کې د اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه په کور کې اوسېدی او خلک یې و اسلام ته دعوتول د ورځې او د شپې دعوت کوي د دعوت په لار کې ډیر زحمت باسي تر څو چې د انصارو په کورو کې داسې کور نه و چې هلته د نر او ښځې مسلمانان نه وي موجود په مدینه منوره کې اسلام ډیر نشر سو ډیر زیات خلق و اسلام ته داخل سو دا واقعه پس له کال څخه د غم او د مخه تر هجرت پیښیږي لسم کال د بعثت د غم کال وو یعنی د بعثت لسم کال د غم کال وو او هجرت پس له در لسم کال څخه د بعثت وو په درو کلو کې دغه تحولات پیښیږي د مدینه منورې د خلکو څخه چې یو نفر مسلمان سي هغه نفر بیا ډیر کوشش کوي چې نور کورنۍ هم و اسلام ته داخله سي د مثال پر قسم بدای وخت صدر ته بیان کم د عمر ابن جموح زامنو ایمان راوړي مسلمانان سو مگر په خپل عمر اسلام ته نسو داخل زامنو به د اسلام ته دعوتاوه خود نه قبلاوه یو بت درلودي د هغه عبادت یې کاوه زامنو یې غوښته چې وده ته د دین غلطیا ورشکاره کړي یو شپه چې عمر بدو زامنو یې ګنګي او مرداري راوړه دغه د بت یې ټوله په ولړی پلار چې سهار راویشتو او غواړي چې د بت عبادت وکړي ویلې ده چې بت ټول په مرداري لړلې دي ویل دا کار چا در سره کړی دی د لرګي و بت خبرې کوي وایي چا بې عزته کړی یې ولې داسې سوی یې پاخته دی پاکوي یې او خبرې ورسره کوي شی پاکی خوشبویی پوری و مشل او بیا یې د هغه عبادت شروع کړي دا د بت پرستانو او مشرکانو هغه بیا اخلي او ناپوهی ده دوهمه شپه یې بیا پلار بده دی زامن یې راغله خونې ته ورننوته بت یې بیا په مردارۍ ولړی او ځینې راووتل دوهمه ورځ یې بیا پلار ګوري چې معبود او الهی په مردارۍ لړلی دی او ورته وایي چې ته څنګه رب یې د ځان څخه دفاع نسی کولی بیا یې پاک او خوشبویه کوي په غاړه یې توره ور وځړول ورته وایي که بیا څوک درته راغلی او چې په مردارۍ لړلې مړ یې که و لرګي ته خبرې کوي خیر درېمه شپه سوه دی چې بدو سو بیا یې زامن راغله زامنو یې یو سپی وژلی وو او د بت په غاړه یې ور وځړاوه بت یې ټوله د سپی په وینو ولړی بیا یې سپی او بت دواړه د باندې پر انبار وغورځول سهار چې پلار راویښ سو په بت پسې ګرځي هغه نست د همسایګانو په یوه کور او بل کور کې پوښتنې پسې کوي څو اخر یې بت په انبار کې پیدا کوي او مړ سپی هم په غاړه زړیږي ویل والله ته د دې لایق نه یې چې څوک دې عبادت وکړي ولاړی ایمان یې راوړی او مسلمان سو د مدینې منورې خلقو د خپل قوم سره دغسې معامله کول چې و اسلام ته داخل کړي نو ځکه اسلام په مدینه منوره کې نشر او ډیر سو د بعثت د دیارلسم کال د حج تر موسم د مخه مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه مکه مکرمه ته ورغلی او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته د ځان سره د کامیابی زیری راوړی و او د یسرب د قبیلو هغه قصې ورته بیانولې چې په هغو کې د دوی د خیر اسلحو او قوت حالات په واضحه ډول سره ښکاره و. د بعثت د درلسم کال د حج په موسم کې چې د 622 میلادي کال د جون میاشت و، د مدینې منورې د مسلمانانو څخه درو او یا نفر نر مسلمانان او دوه مسلمانې ښځې د خپل قوم د مشرکانو حاجانو سره یو ځای د حج د ادا کولو دپاره راووته. تاسې ته معلومه ده چې مشرکانو هم حج کاوه او دغه مسلمانانو هلته په مدینه منوره کې یا پر لارې سره وویل تر څو به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکې مکرمه په غرو کې د بیرې په حالت کې شپې او ورځې تیروي. کم وخت چې دغه مسلمانان مکې مکرمه ته راغله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یې د پټ او سری ملاقات غوښتنه وکړه. هغه داسې چې دغه مسلمانانو دوه نفره و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورولېږل چې یو یې براء ابن معروف او بل یې سعد ابن مالک و. او دغه سعد ابن مالک مشهور شاعر هم و او براء ابن معروف د انصارو د مشرانو څخه و. او دوی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پرنګ نه پیژندي خو بیا هم ورولېږل ویل ورسی پښتنه وکړي ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مشهور و. ویل ورسی د ملاقات وعده ځنی واخلي چې کله او چیرې به دغه د حج په موسم کې سره وینو چې بیعت تر سره وکړو. نو دغه دوه نفر رهیس و او پر لارې پښتنه وکړه چې محمد صلی الله علیه و آله و سلم چیرې دی. خلق ورته وویل چې هلته د کعبې شریفې سره ناست دی او که د اکا عباس پیژني هغه ورسره ناست دی. براء ابن معروف د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اکا حضرت عباس رضی الله تعالی عنه پیژندي. کعبې شریفې ته چې راغله ویل ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د خپل اکا عباس رضی الله تعالی عنه سره ناست دی. نو هلته ورغله سلام یې ورته وایه او ورته کښېنستل. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم وعليك ورتووايا او پشتنا زيني وكرا چه توك ياست. براويل ز براء ابن معروف يم او سعد ويل ز سعد ابن مالك يم. سعد واي كم وقت ما خبل نم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تورياتكي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوا جملة وويل چه هز كلم نهيريجي او نهيروم. هغه دا چې ما وویل سعد ابن مالک. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په ډیر تعجب وویل هغه شاعر دغه په اوږده اواز. ما وویل هو شاعر. سعد ابن مالک د مدینې منورې د هغه لوړو شاعرانو څخه و، ډیر مشهور شاعر و او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ډیر زیات په خوشاله سو چې یو تکړه شاعر مسلمانیږي. دا ولی لوستونکو او اوریدونکو ستاسو څخه پوښتنه کوم، په هغه وختو کې د یو خبر د نشرولو دپاره کم او څه شی وسایل موجود و؟ رادیو، تلویزیون، اخبار، مجله، ټیپ، د دې شیانو څخه هیڅ شی نه و. فقط د نشرولو دپاره دوه شی و، یو خطیب او بل شاعر. کم وخت چې یو شاعر مسلمانیږي داسې مثال لري لکه مسلمانانو چې د رادیو یا تلویزیون یو استیشن پیدا کړي یا یې د اخبار د چاپولو مطبعه پیدا کړه. په هغه زمانه کې د نشرولو دپاره د شعر اعتبار ډیر زیات و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به په خلقو پسې ګرځېدی او اسلام ته به دعوتول، مګر شعر په خپله عربو یو د بله سره نقلاوه. حتی که شعر شکنزل هم وای خلقو پیاداوه او نقلاوه، ځکه د عربو په طبیعت کې شعر خوش و. حتی د هغه ډیرې علاقې په سبب چې عربو د شعر سره درلوده، خبرې چې به دې هر څه ورته وکړې هیرېدې یې، مګر شعر چې به دې یو یا دوه واره ورته ووایه په یاد به سو. دا یوه قصه د مثال پر ډول درته بیانوم. یو وخت ورسته بیا په مدینه منوره کې یو صحرایي عرب و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته راغلی او مسلمان سو. مسلمانانو لمنز ورشاوه، لمنز یې هم زده کړي، مګر دا یې هیڅ نه زده کېده چې د هر وخت لمنز څو رکعته دی. خلق ورته وای سهار دوه رکاته ماپشین څلور رکاته خو چې هر څه وروښوي نه پیاجیږي بیا غلط سي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته کښېنستی ویل یا رسول الله هیڅ نزد کیږي چې د هر وخت لمونځ څو رکاته دي. اوس یې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورشي سهار دوه رکاته ماپشین څلور رکاته مازیګر ماښام ماخوستن خو صحرایي چې وایي غلطیږي بیا یې وروښول بیا غلطیږي. هر څه چې په وکي بیا هم غلطیږي نیسي زده کولی. خو دلته یو صحابي موجود و چې شاعر و. هغه ویل یا رسول الله که ستا اجازه وي زه بیې وروښیم. ویل ورویشه. شاعر ویل اسمع یا رجل سړی واوره ان الصلاة اربع فاربع ثم ثلاث بعدهن اربع ثم صلاة الفجر لا تزيع. دغه رکعتونه په شعر وروښول بس د صحرایي هم په یاد او زده سوه. مقصد دا چې په عربو کې شعر خاص مقام درلودی. شعر یې په دماغ کې کښېنستی. شعر یې پر ژبو اسانه و. شعر یې په یاداوه او یو د بله یې سره نقلاوه. نو کم وخت چې سعد ابن مالک شاعر مسلمان سو دا د اسلام د پاره ډېره لو کامیابي وه ځکه د ده د شعر په واسطه و اسلام ته دعوت نشرېدی. بل چا داسې نسوای نشرولی لکه یوه شاعر. نو خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د سعد ابن مالک رضی الله تعالی عنه په اسلام ډېر خوشاله سو. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دغه دوه نفر سره وعده وکړه چې په پلانی شپه به د عقبې سره په پټه سره یو ځای کیږو. عقبه په مینا کې د جمرۃ الاولا سره د یو غره نوم دی او هلته به ملاقات سره کوو. او اوس به قصه د انصارو و یو مشر ته پرېږدو چې د دغه تاریخي ټولنې او اجتماع کم چې د شرک او اسلام د مقابلې و ورځو ته تغییر ورکړي حالات راته بیان کړي. کعب ابن مالک الانصاری رضی الله تعالی عنه وای موږ د مدینې منورې څخه د حج دپاره و مکه مکرمې ته راغلو او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره مو د ایام تشریق د مابین په ورځو کې د عقبې سره د ملاقات وعده وکړه. او هغه شپه را ورسېده چې موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره په هغه شپه د ملاقات وعده درلوده. په دې سفر کې پر نورو مشرکانو علاوه زموږ د قوم د مشرانو څخه یو مشر او زموږ د اشرافو څخه یو شریف عبدالله ابن عمرو ابن حرام چې دی هم مشرک وو را سره وو. که څه هم موږ خپل حال زموږ د قوم د مشرکانو څخه پټ ساتي خو د عبدالله ابن عمرو سره مو په دې باره کې خبرې وکړې او موږ ورته وویل یا ابا جابر ته زموږ د اشرافو او مشرانو څخه یې یو شریف او یو مشریه او موږ دغه ستا په حال نه یو خوښ. نه غواړو چې سبا د دوزخ اور په تا بلیږي. او بیا مو اسلام ته را دعوت کړي او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د ملاقات په وعده مو هم خبر کړي. عبدالله ابن عمر اسلام قبول کړي او عقبې ته هم را سره حاضر سو او د دولسو نقبانو څخه یو نقب هم دی وو. کعب رضی الله تعالی عنه وای موږ په هغه شپه د خپل قوم سره په خپل ځای کې بيدس وو. کوم وخت چې د شپې درېمه حصه تیر شوه موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره د وعده وزایته یو یو او په پټه ورهیس وو. څو چې د عقبې سره په هغه شیله کې ټول سره یو ځای شو موږ ټول درو او یا نفر نه ران وو او دوی شې را سره وې چې یوه یې نصیبه بنت کعبه چې په ام عماره سره مشهوره ده او بلې اسماء بنت عمرو چې ام منيع ورته ویل کیږي یا ام منيع ورته ویل کیږي. په دغه شاله کې سره یو ځای شو او د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم دراتګ انتظار مکاوه. څو چې رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم راغلی او د سره د دعکا عباس ابن عبدالمطلب هم ورسره وو او دی په دغه وخت کې د خپل قوم پر دین وو. خدای هم دا خوښه وبلل چې د خپل وراره په معاملې کې حاضر وي او ځانته پوره اطمینان حاصل کړي. ورونو موږ مخکې وویل کوم وخت چې براء ابن معروف او سعد ابن مالک د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره د ملاقات وخت او ځای ټاکي عباس رضی الله تعالی عنه هم هلته حاضر وو. دغه دوه نفر نه غوښته چې دغه په حضور دغه خبرې وسی ځکه عباس رضی الله تعالی عنه هغه وخت اسلام ته نو داخل سوی. خو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورته ویل خبرې پښکارا سره کوي، دا زما اکادی مطمئنه اوسی. نو د ملاقات وعده د عباس رضی الله تعالی عنه په حضور کې وسوه. کم وخت چې د وعدې شپه را ورسېده، عباس رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته ټینګ سو چې زه هم در سره ځم، او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم د ځان ملګری کړی. کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه وای اول هغه څوک چې په دغه اجتماع کې خبرې وکړي عباس ابن عبد المطلب د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اکاو، او په پوره صراحت سره د دغه مسؤلیت چې دوی پر غاړه اخیستی وو خطرونه ورته بیان کړه، او ویل یا معشر الخزرج محمد صلی الله علیه و آله و سلم په مشکه هغه مقام لري چې تاسو ته در معلوم دی، موږ د هغو کسانو څخه ساتلې دي چې د صلی الله علیه و آله و سلم مخالفه دي. دی علیه الصلاة والسلام په خپل قوم کې په عزت او د دشمنانو څخه ساتلې دي. خدای علیه الصلاة والسلام ستاسو په غوښتنه اوس غواړي چې و تاسو ته درسي. که تاسو په هغه څه سره وفا کولای سي چې د سره مو وعده کړې ده او د مخالفینو څخه یې ساتي، نو تاسو او دغه مسؤلیت، او که تاسو پسله د صلی الله علیه و آله و سلم د درتک څخه دی علیه الصلاة والسلام یوازې پرېږدي او د و دشمنانو ته ورتسلیموي، نو د اوس څخه یې لا پرېږدي. ځکه دی علیه الصلاة والسلام اوس په خپل قوم او په خپل شار کې په عزت او ساتنه کې دی. کعب رضی الله تعالی عنه وای موږ و عباس رضی الله تعالی عنه تول موږ ستا خبرې واورېدې، او اوس ته خبرې وکه یا رسول الله، ستا د خپل ځان او ستا د رب دپاره هغه شیان پر موږ کښېږده چې ستا خوښ وي. ورونو، تاسو پوهېږئ چې په دې جواب کې ډېره لو معنا پرته ده. یعنی موږ په پوره عزم او تصمیم، په پوره شجاعت، ایمان او اخلاص سره دغه لوی مسؤلیتونه قبلوو، او هغه خطرناک عواقب یې تحملوو. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خپل خبرې وکړې او بیعت پای ته ورسېدې. اوس نو په بیعت کې څه شو، او تر بیعت د مخه کومې خبرې وسوې، د دواړو طرفو د طرفه څه وویل سو، شه متوجه سي اسلام دغه سوي. امام احمد رحمه الله د جابر رضی الله تعالی عنه څخه د دغه بیعت ماده یا بندونه په تفصیل سره بیانوي او وای. جابر رضی الله تعالی عنه وای چې موږ ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تول یا رسول الله پر چی شي بیعت در سره وکړو؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل اول د ضعف او قوت په وخت کې به زما او اوامر اوري او قبلوي. نن ورځ موږ مسلمانان دغه سیو. د پراخي او مفلسي په وخت کې به ما او زما ملګرو ته نفقه ورکوي. دریم، امر بالمعروف او نهي عن المنكر بکوي، یعنی خلق به په شو امر کوي او د بدو څخه به منع کوي. سبحان الله، نن ورځ خلق څونه د دغه کار څخه لري دي، او کبیا یو څوک دغه کار کوي او ریدونکو په قسم قسم خبرو او لغازو د هغه د خبرو مخنیوي کوي. نه غواړي چې داسې څوک پیدا شي چې ودوی ته دي د دوی عیب وای. دغه په خپل زما سره پیښ شوی دي. په یو مجلس کې ما د اسلامي خبرو یا د اسلامي اوامرو او احکامو په تشریح کولو شروع وکړه، خو په مقابل کې مې داسې خبرې اورېدلې چې د هغو معنا دا وه چې بسته دې خبرو ته ضرورت نسته. څلورم، د الله عز وجل په لار کې به ثابت درېږي، په الهي اوامرو کې به د ملامتۍ ویونکي خبرې تاثیر نه در باندې کوي، یعنی د خلقو د ناخوښۍ سره سره به الهي اوامر نه پرېږدي. پنځم، که زه و تاسې ته درغلم زما نصرت به کوي، او ما به د هغو شیانو څخه ساتي چې د هغو څخه خپل ځانونه، خپل ښځې او خپل اولادونه ساتي، او د دغو شیانو په بدله او مقابل کې تاسې لره جنت دی. کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه وای براء ابن معرور رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تر لاس ونیوي او ویل هو په هغه ذات سره دې زموږ قسم وي چې ته په حق سره رسول را لېږلی یې، موږ بستا داسې ساتنه کوو لکه د خپل اولادو او کورنوي ساتنه چې کوو. بیعت را سره وک یا رسول الله. په والله موږ په جنگ پو په جنگ کې پاخه او د همت خاوندان یو. موږ ته همت او مړانه د نیکګانو څخه په میراث را پاتې دي. کعب رضی الله تعالی عنه وای برا خبرې کولې چې ابو الهیثم ابن التیهانی په خبرو کې ورول بی دی. اول یا رسول الله زموج او د خلقو په مابین کې علاقه سته او موږ هغه علاقات پرې کوو. د خلقو څخه د مدینه منورې يهود مقصد و. نو ویل داسې خو به بیا نه پیښیږي چې موږ هغه علاقات پرې کوو او الله عز وجل تا او ستا دین لوړ او ښکاره کړي او بیا ته موږ پرېږدې او خپل قوم ته راسه. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تبسم وکي او وی فرمایل بل الدم الدم والهدم الهدم. زست تاسی سخیم او تاسی زما سخیاست. ده هغه چا سره جنگیږم چې تاسی ورسره جنگیږي او ده هغه چا سره صلح کوم چې تاسی صلح ورسره کوي. پس له هغه چې د بیعت پر شرطو خبري وسبه او اوس غواړي چې په بیعت کولو شروع وکي بیا هم دوه نفره د هغه اول مسلمانانو څخه چې د بعثت په ولسم او دولسم کال کې مسلمانان سوي وو یو په بل پسې د خبرو کولو د پاره ولاړ سو. غواړي چې خپل قوم ته د دغه بیعت پوره مسؤلیت او خطرونه وښکاره کړي د پاره د دې چې دغه بیعت په پوره وضاحت او ښکاره ډول سره وسی او دوی پوسی چې د دوی قوم د تضحیه او قربانی د پاره څونه آماده ګلري. ابن اسحاق وایي کم وخت چې قوم د بیعت د پاره آماده سو عباس ابن عباده رضی الله تعالی عنه ابن نضله وویل تاسې پوهیږئ چې تاسې د دغه سړي سره پر چی شي بیعت کوي؟ قوم ویل هو. د ویل تاسې د خلقو د تور او سره سره پر جنگ کولو بیعت کوي؟ که تاسې په دې فکر یاست کوم مالونه په یو مصیبت سره تباه سوه او ستاسې اشراف او مشران ووژل سوه بیا نو تاسې دی و دښمنانو ته ورتسلیموي. نو د اوس څخه یې لا پرېږدئ ځکه که بیا داسې وکړي دا کار په والله د دنیا او آخرت ښویېدل دي. او که تاسې په ځانو کې دا قدرت ویني چې د مال پر تاوان او د مشرانو پر وژل کېدو سربیره پر دغه شرطو وفا کوي نو یې درسره بوزي او په والله دا ستاسې د دنیا او آخرت خیر دی. قوم وویل موږ یې د مال په تاوان د اشرافو او مشرانو په وژنه قبلوو او راسره بیا یو. بیا قوم وویل یا رسول الله که موږ دغه کار وکړي د هغه په بدله کې موږ ته څه شته؟ یعنی که موږ دا شرطونه پر ځای کړه ته موږ ته څه راکوې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ستاسې د پاره جنت دی. د دنیا د شیانو څخه هیڅ شی نور ته ووایه چې یا به خلافت ستاسي وي یا نور دنیوي شیان. فقط ویل تاسي ته جنت درکول کیږي. قوم ویل لا نقیل ولا نستقیل، یعنی بس پر دغه مو فیصله ده، نه به موږ عذر کوو او نه ته. قوم ویل لاس دې د بیعت دپاره راک. جابر رضی الله تعالی عنه وایي موږ د بیعت دپاره ور ولاړ سو. په دغه وخت کې اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاس ونیوي او دی په دغه درو او یا نفرو کې په عمر تر ټولو کشر و. او ویل یا اهلی یثرب په کراره سره موږ وده ته اوښان نه حلالوو بلکې موږ پوهیږو چې دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. د دیول د ټولو عربو سره د علاقاتو شکول دي او ستاسې د اشرافو وژل دي او تاسې به د عربو ترې ژوي یا به تاسې پر دغه خطرو او مشکلاتو صبر کوي نو یې بوزي او ستاسې اجر پر الله دی. یا به تاسې پر خپلو ځانو بیریږي نو یې پرېږدي او د الله په حضور مو دغه عذر دی. پس له دغه ټولو تاکیداتو او صراحتو د عقبې دوهم بیعت د لاس په ورکولو شروع سو. ورونو که موږ او تاسې نن ورځ د خپل اسلام او ایمان په باره کې فکر وکړو آیا په موږ کې څونه ایمان موجود دی؟ د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره څونه قرباني ورکولای سو؟ هر یو په خپل ځان کې خپل ځان وتلی او بیا دغه مسلمانانو ایمان وتلی. دا هغه مسلمانان دي چې دی په خپله د د پلار د د کورنۍ بت پرستان و او اوس و اسلام ته داخل سو. خو زه ورته پشت پر پشت مسلمانان یو، نو زه به نور څه نه وایم، قضاوت به هم تاسې ته پرېږدم. جابر رضی الله تعالی عنه پس له هغه چې د اسعد ابن زراره دغه قول یې بیان کړي نو وایي، قوم ورته وویل یا اسعد لاس دې ایسته که، په والله موږ دغه بیعت نه پرېږدو او نه پر پښېمانه کېږو. دلته نو اسعد رضی الله تعالی عنه ته په دغه لار کې د قوم د قربانۍ او استقامت اندازه ور معلومه سوه او پر هغه یقین سو. اسعد رضی الله تعالی عنه خو د مصعب ابن عمیر په ملګرتیا په مدینه منوره کې د اسلام هغه لوی داعی و، دعوت کوونکی و، او اوس هم د دغه بیعت کوونکو دینی رئیس دی. نو خود دی هغه اول نفر و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره بیعت وکي او بیانو عام بیعت شروع سو. جابر رضی الله تعالی عنه وای موږ یو یو ور ولاړېدلو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره مو بیعت کاوه او موږ ته یې د دغه بیعت په مقابل کې په جنت وعده راکول، مگر د هغه دوو ښځو بیعت چې زموږ سره دغه اجتماع ته حاضر سوي وې د خولې په خبرو سره و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هیڅ وخت و پردي ښځې ته لاس نه دی ورکړی. دغه بیعت په اسلام کې پر جنگ او جهاد اول بیعت و، او وجه بیعت ته بیعت العقبه الثانیه ویل کیږي. پس له هغه څخه چې بیعت پای ته ورسېدی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی څخه وغوښته چې د خپل مابین څخه 12 نفره مشران وټاکي چې هغه به پر خپل قوم نقیبان وي، یعنی د خپل قوم د طرفه د دغه بیعت د بندو یا مادو د عملي کولو مسؤله دوی دي. ډېر ژر او په دغه وخت کې 12 نفره وټاکل سوه، چې نه نفره د خزرج د قبیلې څخه وه او درې نفره د اوس د قبیلې څخه وه، او د دغه نقیبانو نومونه په دې ډول سره دي. هغه کسان چې د خزرج د قبیلې څخه وه، اسعد ابن زراره ابن عدس، دوهم سعد ابن ربيع ابن عمر، دریم عبد الله ابن رواحه ابن ثعلبه، څلورم رافع ابن مالك ابن العجلان، پنځم البراء ابن معرور ابن صخر، شبجم عبد الله ابن عمرو ابن حرام، وم عبادة ابن صامت ابن قيس، أتم سعد ابن عبادة ابن دلين، نهم المنذر ابن عمرو ابن خنيس. أو هغا كسان چدا أوست قبيلة سخوا، أول أسيد ابن حضير ابن سماك، دوهم سعد ابن خيسمة ابن الحارث، دریم رفاعة ابن عبد المنذر ابن زبير. کم وخت چې دغه مشران یا نقیبان وټاکل سوه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغو څخه د مشرانو او رئیسانو په صفت بل عهد واخستی او ورته ویې فرمایل، تاسې د خپل قوم داسې کفیلان او ضامنان یاست لکه حواریین چې د عیسی ابن مریم دپاره وه، او زه د خپل قوم کفیل او ضامن یم. هغو وویل، هو، اوس چې عهد او بیعت پای ته ورسېده او قوم د جلا کېدو په حالت کې وو، په دغه آخرو وختو کې یوه د شیطانانو دغه مجلس او د هغه نتیجه کشف کړه، او نه سوای کولای چې د قریشو و مشرانو ته دا خبر ورسوي او هغه ناببره دلته و دغه شیلې ته د دوی د اجتماع په حالت کې ورته راولي. نو دغه شیطان پر یوه لوړه ودرېدی او په لوړ آواز سره نارې کړه، یا اهل الجباجب، یا اهل الجباجب، هل لكم في مذمم والصبات معه قد اجتمعوا على حربكم. يعني اي دخيمو خلقو، اي بدو خلقو، ايا تاسي خبرياست چه مذمم او هغ خلق چه دينا اوشتي دي ستاسي سر پر جنگ کولو اتفاق وكي. دلتا دا محمد صلى الله عليه وآله وسلم پر زاي مذمم وايا، ځکه کوپارو د خپل بد اخلاقی په سبب د محمد صلی الله علیه و آله وسلم نوم و مذمم ته اړولی وو. محمد چې د حمد څخه دی او ترجمه یې یعنی شپر ویل سوی او خلق به شپر وایي، دوی و مذمم ته چې د زم څخه دی یعنی بد پر ویل سوی اړولی و. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې الله عز وجل زه د کفارو د بدویلو څخه خلاص کړی وم ځکه دوی و مزمم ته بدویل او زه محمد وم. شیطان په لوړ آواز دغه ناره وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دا د عقبې شیطان دی او ویل والله یا عدو الله تا ته به فارغه سو. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسلمانان امر کړه چې خپلو ځایو ته ولاړ سي. دا ناره ټولو خلقو که مسلمانان و که کفار واورېده. سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه چې دا ناره واورېده ولاړ سو او توره یې پورته کړه. ویل یا رسول الله قسم په هغه ذات چې ته په حق سر را لېږلې یې که ستا خوښه او اجازه وي د ټولې منا پر خلقو به سبا په تورو حمله وکړو. سبحان الله د اول لحظې څخه د رښتیا میدان راغلی او دغه درو او یا نفره اماده دي چې د ټولو حاجانو سره وجنګیږي. د دوی اخلاص او صداقت همت او مړانه د اول لحظې څخه ثابت سوه. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل په دغه نیو امر سوی مگر خپلو ځایو ته ولاړ سي. خلق ولاړه او تر سهاره بده سوه. قریشو چې دا خبر واورېدی په دوی کې بیره او تشویش پیدا سو ځکه دوی د دغه سي بیعت په خطرناکو عواقبو پوره پوهېده چې د دوی و مالو او ځانو ته څونه ضرر پیښیږي. نو یې تحقیقات شروع کړه چې زموږ پر جنگ چا او څنګه اتفاق وکړي. د تحقیقاتو نتیجه په یقیني ډول سره نه بلکې په تخمینی او اشتباهي ډول سره دا راووته چې اهل یثرب به د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره اتفاق کړی وي. په سهار کې د قریشو مشران سره راټول سو او د اهل یثرب و خیمو ته ورغله چې پر دغه معاهده خپل شدید احتجاج ور وړاندې کړي. نو یې ورته وویل یا معشر الخزرج مشت خبر راغلی دی چې تاسو د غزمج و نفر ته راغلی یاست زموږ څخه بیا یاست او د دسر مزمج پر جنگ بیعت کړی دی او په والله په ټول عربو کې داسې قوم او کلی نسته چې مشته د هغو سره جنگ ناخوښ وي بیل تاسو. یعنی د هر چا سره مو په جنگ کولو پروا نه کیږي بیل تاسو. یعنی ستاسو قدر او عزت او احترام کو. نو تاسو هم باید داسې کار ونه کړئ چې هغه زموږ او ستاسو د جنگ سبب وګرځي. د خزرج د قبیلې مشرک حاجان چې په دغه واقعه او بیعت هیڅ نه و خبر ځکه دا کار په ډیر سری ډول سره د شپې په تاریکیو کې پای ته رسېدلی وو هغو په قسمو شروع وکړ. وایي په والله هیڅ نه ده پېښه سوې او موږ په هیڅ نه یو خبر. سو قریش و عبد الله ابن سلول ته ورغله. هغه ویل دا نه حق خبره ده داسې هیڅ نه ده پېښه سوې او زما قوم زما څخه داسې کار نه پټوي. که دوی داسې کار کولای زه خامخا د دغه کار امیر ګرځولم. مګر هغه مسلمان حاجان چې دغه اجتماع ته حاضر سوی و او دا اتفاق یې کړی و یو و بل ته سره ګوري او پټه خوله دي هیڅ نه وایي نه د هو خبره کوي نه د یا. قریشو د یثرب د کفارو خبره ومنل او نا امیده و مکه مکرمه ته ولاړه او د دوی تقریبا دا یقین سو چې اصلا دا خبر درواغ دی. خو بیا هم په دغه باره کې معلومات کوي بحث او څېړنې کوي تر څو و دې نتیجې ته ورسېده چې هو دا خبر صحیح دی او بیعت هم سوی دی. خو دا معلومات هغه وخت ورته یقیني سوه چې حاجان د خپلو وطنو و طرف ته رهي سوي وه. نو قریشو ډېر ژر خپل فارس پهلوانان ولېږل چې د یثرب حاجان را وګرځوي. مګر دا کار پس له وخته څخه و. حاجان ټول ځینې تللي وه فقط دوه نفره یې وروسته پاته وه چې یو یې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه او بل یې منذر ابن عمر رضی الله تعالی عنه. قریشو د هغو د نیولو کوشش وکړ مګر منذر بیا هم ځینې ولاړی او سعد رضی الله تعالی عنه یې ونیوي لاسونه یې په غاړه کې ور وتړل په وهلو او کشولو یې مکې مکرمې ته راوستي. دلته یې وهي او دغه پوښتنې ځینې کوي چې تاسې د محمد سره اتفاق وکړي. سعد رضی الله تعالی عنه انکار کوي. سعد رضی الله تعالی عنه وایي د دغه وهلو په وخت کې یو جګ سپین پوستی سړی راغلی چې ښه روښانه مخې و دا سړی د قریشو یو مشر معلومه دی. سعد وای زما امید ورته پیدا سو. ما ویل شاید دی می د دا وهلو څخه خلاص کی. نو می ورته وویل چې د دغه خلقو څخه می خلاص که، خو هغه په خپله یو ټینګ سوک را سره کی. او بیا وروسته پوه سوم چې دغه سړی ابو جهل و. سعد وای سبحان الله، شکل یې یو شی و او عمل یې بل شی. دغه وهل دوام لري. قریش غواړي چې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه اقرار وکي او وهیه، خدای بالکل منکر دی. په حاضر خلقو کې یو نفر ناست و او دغه وهل ویني زړه پر وسوځل سو. ویل یا سعد، د قریشو د مشرانو څخه یو څوک نه پیژنې چې خلاص دي کې؟ سعد ویل هو پیژنم. ویل څوک پیژنې؟ ویل متعم ابن عدي او حارث ابن حرب پیژنم. اصلا د دوغ دو نفرو تجارتی قافلی د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه په جوار د مدینه منوره په منطقه کې تیرې دي. دغه سړی د باندې ووتی نارې کړ، ویل یا متعم ابن عدي، یا حارث ابن حرب، یو سړی چې د باندې څخه د مکې دی وهل کیږي او تر وهلو لاندې ستاسې په نامه سره نارې وهي. دغه دوه نفره راغله، ویل د چې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه چې د مدینې منورې د مشرانو څخه یو مشر دی او وهل کیږي، نو یې جوار ورکی او سعد د وهلو څخه خلاص سو او بیرته مدینې منورې ته رهي سو. هلته بیا انصارو چې ولیده چې سعد نسته، نو یې دا اراده وکړه چې بیرته مکې مکرمې ته راوګرځي. په دغه وخت کې سعد ورورسېدی، نو ټول قوم صحیح سالم مدینې منورې ته ورسېدی. دا د عقبې سره دوهم بیعت و چې په بیعة العقبة الكبرى سره هم یادیږي، او په داسې فضا کې پای ته ورسېدی چې هلته د پاشلو مسلمانانو په مابین کې حب او عواطب، دوستي او نصرت موجود و. هلته د اسلام په لار کې اعتماد او شجاعت و، مرانه او همت و. د اهلی یثرب مسلمان په مکه کې پر خپل ضعیف او مظلوم مسلمان ورور رحم او شفقت لري، د هغه د پاره جنگیږي او پر هغه ظالم په قهر کیږي چې د ده پر مسلمان ورور ظلم کوي، او د ده په زړه کې د هغه مسلمان ورور د پاره چې تر اوسه یې لیدلی هم نه دی د دوستی او محبت احساسات پر جوش راځي. دا ټوله حب فی الله دی، او د دغه دوستی احساس او عواطب داسې هم نه و چې د څو ورځو په تیرېدو سره بیرته د ده د زړه څخه ووتل، بلکې د دې دوستی منبع او مصدر ایمان پر الله او ایمان پر رسول الله او ایمان پر کتاب الله و. دا داسې ایمانی تعلقات او جذبات و چې د هیڅ ظالمانه او خصمانه قوت په مقابل کې نه زائلېده. ایمانی شمال او نسیم چوالوزی په عقیده او عمل کې عجایبات راوړي. په دغه ایمانی جذباتو سره مسلمانانو وکولای سوای چې د زمانې پر پاڼو خپل طلایي عملونه ولیکي، او د تاریخ پر پاڼو داسې آثار پرېږدي چې مثل یې نه په تیرو سوو وختو کې و، او نه په اوس کې شته، او نه به په مستقبل کې پېښ شي. ای مسلمان ورونو، آیا تاسې هم نن ورځ پر خپل مظلوم او ضعیف مسلمان ورور دغه رحم او شفقت لري؟ پس له هغه څخه چې د عقبې سره دوهم بیعت پای ته ورسېدی او اسلام په دې سره کامیاب سو چې د ځان د پاره د یو داسې منطقې او صحرا په مابین کې خپل ځان ته وطن جوړ کړي چې په هغه ټوله منطقه کې د کفر او جهالت موجو څپې وهلې، او دا تر ټولو هغه لوی ګټه ده چې اسلام د دعوت د شروع څخه بیا تر اوسه پورې لاسته راوړه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمانانو ته و دغه وطن ته په هجرت سره اجازه وکړه. حتی دا په هجرت سره اجازه نه و، بلکې په هجرت سره امر و. پر هر مسلمان دا واجب او لازم و چې مدینه منورې ته هجرت وکړي. تاسو پوهیږئ چې دا څنګه هجرت و؟ تاسو به فکر کوئ چې مسلمانان د زحمتو څخه و نعمتو ته تله. یا والله، دا هجرت د دنیوي کاروبار نړول او عبسول و، د مسلمانانو د مالو قرباني کول و، یوازې او په خالي لاس خپل ځانونه مدینه منوره ته رسول. او په دغه سفر کې په دغه هم پوهیده چې د کوپارو د طرفه د دوی مال او ځان مباح ګرځول سوي دي. وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
زدي واخلا مهر دم بلا دا الله دا دربار نازواليه.